سلامونه ستړي مشه کابل کې د مازیګر څلور بجې د تاسیس مخه کلاس ته راډیو نوړې سمګ د خبرونه ډېرې برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځنګل شوی چې تکراری خبريږي خو تر هغه وړاندې د سات خبرونه د کابل په منډوي کې نن سهار اولګیدنې اسيانو نړولي د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت ته اید کړ چې د نمرنیو ارزونو لمخې د کندارانو تا ولکه ډالر پر زخت زیان اوختي د منډوي د بوټانو په مارکیټ کې د دغه اولګیدنې لامل د برېښنا شرطي بدل شوی په خبر پاڼه کې د اولګیدنې د احتمالي انساني زیان یادونه شوې نه ده د اوکراین د جګړې په چارو کې د روسي ستر مرکچی کیریل دیمتروف په متحده ایالاتونو کې د تیر شپې خبري رغون کې بللې دي دیمتروف چې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار هم دی ویلي چې خبري پرون پایله او ټاکل شوی سبا هم دوام لري خبري د فلوریدا په میامی ښار کې ترسره کیږي د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازي سټیف ویتکاف او د ولسمشر زوم هم خبرو کې ګډون لري د اوکراین کې د روسي د ناموجه جګړې د پېترسول په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هڅو تازه ګام دی ټرمپ په نومبر کې پر اوکراین فشار پیل کړ او د سولې په برخه کې 28 مادیز پلان وړاندیز کړ خو منتقدان وایي دا وړاندیز تر ډیره د روسي په ګټه دی د جنوبی افریقا په تر ټولو لوی ښار جوهانسبرګ کې وسلوالو لکتر لګند هتنه وجلی او لس نور ټپین کړی دي د فرانسې خبري ایجنسی لیکي چې وسلوال نن یک شنبه د جوهانسبرګ په جنوب لویدیز کې یو بار ته ننوتلی او ډزې کړی دي پولیسو ویلي چې یو بریدګر کلاشینکوف ترلود او له پاتو نورو سره یې تفنچوي بریدګر تر برید وروسته له وژل شوو ټپیان څخه د موبایلونو او پیسو په ګډون قیمتي شیان غلا کړي د ډزو ورته پیښه د دسمبر په شپږم هم شوې چې لسګونه کسان پکې وژل شوي او ټپین شوي په جنوبی افریقا کې د جرمونو کچه لوړه ده او دا ډول پیښې د تنظیم شوو شبکو ډلو خوا رامنځته کیږي د سیدنی په بویاندا ساحل کې نن لسګونه زره کسانو د تیر شنبې خونړۍ پیښې د قربانیانو په یاد یو دقیقه چوپتیا غوره کړه روجرز لیکي چې پر ځای وخت ماښام شپږ بجې و څلوېښت دقیقې دغه چوپتیا په راډیوي او ټلویزیوني شبکو کې هم مراد شوه د تیر شنبې په ماښام همدغه مهال دوه وسلوالو د یهودانو پر مذهبي مراسمو هناکه ډزې وکړې چې لږ تر لږه 15 تنه یې ووژل د نننیو مراسمو پر مهال کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د استرالیا صدر اعظم انتونی د ابریت په ځای کې قربانیانو ته درناوی وړاندې کړ او د ریال مادرید د فوټبال ستوري کلیا امباپا په یو کال کې خپلې لوبډلې ته د 59 ګولونو په وهلو سره د کریستیانو رونالدو ریکارډ ته ځان ورسوه امباپا چې د خپلې زوکړې په ورځې لوبه کوله د لوبې تر پایه فرصت ته پاتم شو خو وروسته یې پینالټي ضربو کې ګولونه وهله او ځان یې د رونالدو د 2013 کال ریکارډ ته ورسوه دغه 28 کلن یرغلګر لوبغاړي دغه شیبه په هغه معروف حرکت سره ولمنځله چې معمولا رونالدو ترسره کوي په دغې لوبه کې چې تېره شپه تر سره شوه ریال مادرید خپلې سیال لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړه اوس د لا لیګا د سیالیو په جدول کې ریال مادرید له بارسلونا وروسته په دویم کتار کې دی
ترشنه آسمان لاندی
په دې خبرونه کې د افغان کډوالو پرستون سو شخي شو دا موضوع مو ورسره تر دې انتخاب کړ چې د یو شمېر راپورونو له مخې د پنځنبه پورس یو شمېر افغانان چې په قانون ډول ایران ته اوشتل د اخی حواله عمل مړ شول په هرات کې د طالبانو د ولی ویان محمد یوسف سعیدی په ایکسپانه کې د افغانستان په کوهسان ولسوالۍ کې د اوشتو تلفاتو شمیر د یو شپانه په ګډون څلور تنه یاد کړی دی خو یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په لسکونو افغانان ایران ته د اوشتو پر مهال د سړې هوا قرباني شوي دي شغلی سعیدی دا هم ویلي دي چې د ایران لور ته د اوشتو تلفاتو په اړه تحقیقات کوي چې شمیرې څرګند شي دا پیښه د دسمبر په 13 په هغه ورځ رامنځته شوه چې په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کېده د افغان کډوالو شمیر د نړۍ تر بل هر هیواد په ایران او پاکستان کې زیات دی او دا د دې سربیره چې د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور لمخې سش کال تر اوسه شاوخوا 2,000,000 افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنیدلی دي. احمد شیبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه هرکلی مو کوم. په دې خبرونه کې مو د پانتون استاد اسحاق اتمر او په ایران کې یو افغان کډوال فتی محمد خان ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اتمر صاحب له تاسو واورو، ولی افغانان وسم ایران او پاکستان ته مخه کوي؟ البته ځینې دلایل خودي چې اقتصادي و دادي، لیکن ستاسو له نظره دغه د وسیدو بې ثباتي اصلي علت څه ده؟
مننه جناب شورسی.
هیله کوم
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن میلوا فاطمه باد خان صاحب ته او اوریدونکو ته. څو مختلف علتونه ته مونږه اشاره کولای شو. پاره کې یوازې دا ده چې افغانستان اوس امنیت دی، نو خلک مهاجرت ته نه مجبور کیږي. درست امنیت دی، اما سیاسی امنیت نشته. پکې ډیر خلک د دې وجه نه افغانستان د څو کلونو کې خوشی کړی چې دوی یا د فکری لحاظه، یا د قومي لحاظه، یا د سمتی لحاظه ځینې ګواښونو سره مخ دي. او دا د اوسني نظام هغه سیاستونه دي چې ځینې کسان اړ شوي دي دې ته چې د دغو سیاستونو یا د دوی د طرز فکر یا د مذهب یا د نورو قومي مناسبتونو په هغه واجب باندې دوی افغانستان خوشی کړی. یعنی زه داسې فکر کوم چې د دې لامل یو ده، یعنی څو لاملونه دي. بل خبره فقر دی، اوزګارتیا دی، دا هم یو لامل کیدای شي چې خلک مهاجرتونو ته. بل خبره دغه د زده کړې مسله ده چې د ښځو د کار او د زده کړې مسله ده چې خلک دې ته مجبور کیږي چې دوی وطن پرېږدي او مهاجر شي. نو دغه ډیری دې پورې راګرځي چې څومره دننه په افغانستان کې اوسني واکمنان اول خود دغه باب ارزیابي کړي، دغه باندې سر خلاص کړي چې د زه کسانو د افغانستان ځینې وتل دلیلونه څه شی دي. او کله چې دغه دلیلونه باندې دوی ځان پوه کړي، د هغه د حل لپاره دوی باید هغه سې اقداماتو ته لاس پورې کړي چې په دې کې افغانان متضرر نه شي، په یخنۍ کې خلک ونه وژل سي، په د امنیتي ځواکونو د خوانه د بهرنیو هیوادونو دوی بندیان نشی نه وژل سي.
اتمر صاحب، په نورو هیوادونو کې هم خصوصا په وروسته پاتې هیوادونو کې، حتی د سیمې او د نورې نړۍ، هغه ستونزې چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه تر یو حده پورې شته، همدا مشکلات شته. فکر نه کوئ چې دا څه باندې 40 کلن بحران چې افغانستان ته راغلی ده او رامخه کړې ده، خلک مخته شول چې ایران ته سفر وکړي، پاکستان ته سفر وکړي، له ویزې پرته دغو هیوادو ته لاړ شي او قاچاقي لارو باندې بلد شي؟ دغه شی هم یو څه افغانان هڅولی دي چې په خپل کور باندې خپل مشکلات حل نه کړي او بهر ته لاړ شي. څرنګه دا عامل تاسو په څه سترګه ګوري؟
بالکل همدغه څه دی چې ورسېب ګوري. اول خو دغه حکومتونه په دغه څلوېښت کالو کې کله چې په افغانستان کې د شوروي د لښکرو یرغل پیل شو، افغانان مهاجرت ته لاس پورې کړ. او کله چې شورویان د افغانستان څخه لاړ، یو تعداد افغانان بیرته وطن ته ستانه شول. په هغه وخت کې، یعنی دا د هغو حکومتونو مسؤلیت و چې دوی باید یو ډیر قوي برنامه د دوی د بیرته راتګ دپاره درلودلی وای. په دې کې یوازې خپله افغانان هم مکلفیت نه لري. په دې کې څو اړخونه دي. یو خپله افغانستان دی، بل هغه هیوادونه دي چې په دې کې مهاجر اوسیږي، بل نړیوال دی. یعنی که موږ داسې فکر وکړو چې یوازې د افغانستان حکومت دغه ټول ستونزې حل کولای شي دا غیر ممکن ده او نشي حل کولای. او بل په دغه راکلونو کې دوی داسې یو مداون برنامه یا پروګرام د مهاجرینو د بیرته راستنېدو دپاره نه دی جوړ کړی، سره د دې نه چې په هغه وخت کې موږ وزارت درلودو اوس هم لرو. او حتی په دغه شل کاله جمهوریت کې چې ډېر امکانات د دې دپاره مساعد و، نړیوال دلته موجود و، او دغه فشار په نړیوالو باندې د هغه وخت حکومت راوستی شو چې دوی سره دغسې یو برنامه تنظیم کړي چې دغه مهاجر په صحیح توګه بیرته خپل وطن ته راستنې شي، خو دا کار ونه شو. اوس هم خبره دا ده چې یو خو هغه هیوادونه باید همکاري وکړي په دغه برخه کې چې مهاجر هلته اوسیږي، بل نړیوال ضرور دی چې مرستې وکړي د دوی د بیرته راګرځېدلو په خاطر، د اودات په خاطر. بل دا چې په کور دننه موږ دا مسؤلیت لرو چې د دوی دپاره حداقل موږ یو برنامه، دغسې یو اپریشن پلان موږ ولرو چې دوی څنګه راځي، چیرته راځي، څه کار کوي، په دې کې څومره مسلکي کسان دي، په دې کې څومره تخنیکي کسان دي، په دې کې څومره صحي خدمات ته ضرورت لري، په دې کې څومره اقتصادی مشکل لري. دغه ټول
یو لوی پلان ته ضرورت لري. دا شی
لوی پلان ته ضرورت لري، او دا یوازې د افغانستان په حکومت یا د دې په امکانات پورې نه تکمیلیږي. دې کې باید نړیوال مرسته وکړي، دې کې باید دغه کوربه هیوادونه مرسته وکړي.
مننه اتمر صاحب. له فاطمه محمد خان سره مو اوس رابطه ټینګه شوې ده. فاطمه محمد خان، په ایران کې لکه څنګه چې ازادي راډیو راپورونه لري، خلکو ته ډیره د کار زمينه مساعده نه ده نن سبا، خصوصا هغه کسانو ته کار پیدا کول ډیر سخت دي چې په غیر قانوني لارو باندې ایران ته تللی وي. لیکن بیا هم د ساس په باور د افغانان څنګه ایران ته روان دي او غواړي چې هلته کار وکړي؟
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شبر صاحب اول تاته دوم ستام کارته دریم د افغانستان ټول ولسته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامونه ستاسو پیغامو ته راځو. افغانان خو د پیلن په یو حالت کې مکمل لارې طالبانو باندې کړي دي، د افغانستان اسلامي امارات. بیا کوم هغه افغانان چې دي چې هغه ډېر مجبوره دي، ډېر مجبوره دي چې هغه ټول مثلا د هلمند له لارې یا د لشکرګاه له لارې چې راځي، کاچاکبران ورته د خپلو پیسو په خطر باندې وایي چې لارې صحیح دي، لارې ښې دي، خپل د خپلو ګټو لپاره هر سړی ناسته بس د خپل جیب ده ډکوي. نو افغانان له هماغه ځایه بدبخته کېږي، بیا نو راځي کاچاکبر لاسته، کاچاکبر یې راوړي بلوڅ ته په لاس ورکوي، کاچاکبر خپله په ایران کې ناست وي یا افغانستان کې ناست وي نور خبر نه لري. لکه دا څنګه چې تاسو وویل، دوه ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې چې کوم افغانان راغلي ول، هغه د یخ له امله یا د واورې یا د باران له امله عملته ختم شوي دي، مړه شوي دي. نن ورځ د باسا سړی نشته.
دغه خلک دلته سوالو فتبه متخن، دغه خلک خو ستاسو له خبرو ما دا واخسته چې قاچاقبر غلطه وي، لیکن بیا هم په دومره ډیر شمیر افغانان چې قانوني اسناد نه لري، آیا په ایران کې د کار امکانات وغوی تشته؟
اصلا هیڅ شی هم نشته. شبر صاحب، ځکه چې دلته هغه کسان چې پاسپورټونه لري او مدرک لري، هغه زه خپله پروسه کال چې دمو خپل ملګری و دمو له خپله ځایه له اتاک نه یې له پاسپورټ سره د مرسکو ښه. بیا کوم هغه کسان چې کاچاک دي او پاسپورټ نه لري، د هغو زندگی خو یو مخې سخته ده، ډېره سخته ده. اول کار نه پیدا کېږي، دویم چې کار ورته پیدا شي هغه صاحب کاران ورته پیسې نه ورکوي، دریم لغم دی خواته ماموران یې نیسي پیسې ورنه شکوي، اردوګاته یې وړي عمل ته پراته وي، حداقل د کرایې پیسې نه لري.
په د فاطمه محمد خان، په ایران کې د کډوالو شمیر په د تیر یو کال کې خو ډیر کسان بیرته له ایران افغانستان ته تللي دي، د کډوالو شمیر تاسو ته او بخشي تاسو په کوم شار کې یاستي؟ اول
غزنی ولایت ابوبنول سوالي.
نه نه نه، په ایران کې په کوم شار کې ژوند کوي؟
تهران.
تهران کې؟
شیراز کې.
شیراز کې، په شیراز کې د افغانانو شمیر کم څه وای د تر پخوا تر تیر کال او کنه لا هم زیاته
نه ډیر فرق نه کړای ځکه چې کوم افغانان چې ولالو د تقریبا د درې میاشتې کې کله تابستان یعنی دوبه خلاصوي د لغونه ورسته بیرته ډیر مسافر راغلي دي
اچک باندې مننه فاطمه محمد خان اتمر سه یوبل راپور ځین کسان دا وایي چې ډیر افغانان سي ایران ته ځي له ایرانه بیا دوی غواړي چې ترکیه ته لاړ شي او بیا ځان اروپا ته ورسوي چې هغه لارې هم نن سبا ډیر سخت دي د راپورونو لمخي او د اروپا اکثر هیوادونه هم افغان کډوال نه مني څنګه دغه کډوالو شمیر تاسو ته څنګه ښکاری سي دا به ډیر یو کنه
د په خو په پرتل کم دی لیکن په مسګو کې همدغه لارې دي کوم چې غیر قانوني اروپا ته دغه کسان راځي اوس وخت کې اروپایي هیوادونه ډېر دغه لارې سختې کړي دي یعنی هیڅ غیر قانوني کډوال ته اجازه نه ورکوي چې دوی دننه اروپایي اتحادیې ته راننوځي اصلا اوس ځینې قوانین داسې دي چې پخوا خو داسې و چې هر هیواد که به چې دوی تلل هلته به دوی اول میشت کېدل پس له هغه به د دوی کیسونه یا د دوی درخواستونو باندې غور کېده او هلته به بیا دوی ته یا به یې ورکوو دغه پناهندګي یا به یې ردوو خو په هر صورت اوس هغسې نه دی دوی دغه سرحدونو کې دغه ځایونه جوړ کړي کله چې دغه مهاجر راځي اول د دې سرحدونو نه دوی نه پرېږدي چې دننه دغه هیوادونو ته ورشي او چې بیا هم په مغه سرحدونو کې دوی ساتل کېږي همالته د دوی کیسونه بررسي کېږي دا دوی مستحق و یا پناهندګي ومنل شو دوی ته اجازه ورکوي که نه د مغه سرحد نه دوی بیرته دیپورتوي یعنی دا پروسه ډیر سخت شوی ځکه چې مخکې زموږ او تاسو ملګري وویلې چې دا ټول قاچاقبران دي چې دوی د خپل ګټې په خاطر خلکو ته غلط معلومات ورکوي یا مثلا په کشتیګانو کې دوی سپاری او په بار کې خوشي کوي نو هغه وخت تالی چې دغه کسان جوړ رسېږي یا خپل ژوند د لاسه ورکوي چې موږ د دې ډیرو کسانو د خپل د ژوند د لاسه ورکولو شاهدان یو او دا یو تراژیدي دی افغانستان کې
مننه اتمر صاحب فاطمه محمد خان په شیراز کې افغانان په کومو کارونو بوخت دي عادتا دا کوم افغانان سي اسناد لري
کوم ولا شبر صاحب شیراز کې کوم هغه مسافر یا کوم هغه افغانان کډوال شو دي هغه مختلف کارونه دي یا ساختماني کارونه دي یا مثلا د باغو کارونه دي یا مثلا ډیر کارونه ساختمانی دي بعض کارونه مثلا د سیاغه کارګاو کې دي یا شارکو کې دي سیاغه جوشکاروي دي مختلف کارونه دي ولی فل پیسه ده کې نیوی پیسه ده کارونه ساختمانی دي
په دې ساختمانی کارونو کې یو عادي کارګر ته چې سه هنر نه ایز مثلا د عادي کارګر وي د عادي کارګر ته ستاسو د اټکل لمخې د میاشتې د افغانوی په حساب څومره افغاني لاس ورسی
کور په دې کې خو شبر صاحب باید د کومې هغه پیسې چې پاسنداز لري هغه باید حساب شي نه هغه پیسې چې د اخلي په هغه کې مثلا د اوتاق خرچ ورکوي یا د اسناد کرایه ورکوي یا نور کوم مثلا خرچونه باندې راځي دای به درته وایم چې د افغانستان په پیسو باندې
یعنی تقریبا یعنی مثلا لدغه مصارف ول لګشتونو پراته تقریبا 100 روپیه یو عادي کارګر ګټلی سي
اته زره غوامي یو وزره
وزدلته سوال داده چې آیا دغه وزره اته زره افغاني یو کارګر چې په ایران کې په ډیرو سخت شرایطو کار کوي د په افغانستان کې نسی ګټلی
افغانستان کې خو کار نشته کار وو چې هیڅ سړی دلته نشرات لګي ناراضي
دلته بیرته اتمرسب څرنګه یعنی دغه وا تزر افغانی لپاره چې کوم افغانان مهاجرت کوي او نور هیوادونو ته ځي اولته ډیر سخت ژوند غالي څرنګه دته زمينه مساعده ول آسان نه دي چې دوی دغه وا تزر افغانی په میاشت کې ترلاسه کړي
ګوري دنه په افغانستان کې کاری واقعا د تزر په خاطر ټوک خپل فامیل نو خوشی کی خپل وطن نو خوشی کی اتمنه غت زرا و زرا و لا زرا و پنځل زرا دا خپل د نن په افغانستان کې پیدا کیږي. لیکن نو خبره دا ده چې آیا دغه د کار زمينه هم د اوس خلک ته هم دغومره قیمت پیدا کیږي که نه پیدا کیږي؟ که مزه پوره چې لیدل کیږي اوس ستونزه د نن په افغانستان کې ډیر دی. بل خبره دا ده چې تاسو یو غیر فنی کارګر ته خو ضرورت ډیر کم لرئ. مونږ فنی کارګر بیخي نه لرو، یعنی کارګر مونږ هغه ته وایو چې مسلکی وي، مثلا ګلکاري، رنګمالي، نجاري، برقي، نلدواني، همدغسې نور
مسلکی. په همدغه برخه کې دغه ځوانان چې ایران ته ځي فرزن کار کوي یا حتی پاکستان ته ځي کار کوي، فکر نه کوي چې دوی د دې لپاره چې کار ورته پیدا شي باید یو فن په یو شکل باندې زده کړي؟ خو په دې برخه کې فکر کوم چې د خپل زموږ ستاسو وطنداران هم یوه لویه برخه هغه دی، یعنی یو څه ګناهګار یې به حساب کړو، یعنی لټ دي.
یو مشکل چې موږ افغانستان کې لرو، ګورې کله چې په دغه شل کلن جمهوریت کې به تاسو ډیری کارګران به د خارج نه راتل، یا پاکستانی به و یا به مثلا د نورو هیوادو، نیپال به و د چې د بنګلادیش به و، دا ځکه یا د ایران نه به و، دا ځکه چې هغوی مسلکي و. اوس څو ځلې تاسو ما اوریدلی خبرونه کې دغه راپورونه ستاسو د راډیو نه نشید سوي دي چې وزارت کار و امور اجتماعي مثلا عربي هیوادونو سره تړون وکړ چې مونږ 50,000 کارګران ته ضرورت لرو. هغوی صحیح دی، دغه کارګر ته په ټول نړۍ کې خلک ضرورت لري، اما کوم کارګر ته؟ حرفوي کارګر ته چې هغه مسلکي. که تاسو زما ارزو چې مونږ په دغه شل کلونو کې ولیدل افغاني کارګر هغه ډیری مسلکي کارګر نه دي، یعنی تخصصي حرفوي نه دي،
صرف فزیکی کار کولای شي.
فزیکی کار کولای شي، نو فزیکی کار چې دوی کوي بیا هغه په معیارونو باندې برابر نه دي. مثلا د کیفیت له لحاظه هغه کارفرما هغه کارګر نه غواړي، ځکه دې هغه کار خرابي. هغه کارګر ته دوی ضرورت لري چې هغه فنی یې. اوس مثلا په اروپا کې تاسو وګورئ د دغه کارګرانو ژوند یا معاش د هر چا نه لوړ دی، هېڅ دوی اوزګار نه پاتې کېږي، ځکه چې د دوی کار بل څوک
کولای نسیا. دا دا او بل او بخشی اتمر سب دا تاسو په جرمنی کې ژوند کوي، د ازادي راډیو نم راپور درلود تقریبا 100 کال مخکې، وای دا مکتبونو ته شپېته فیصد خلک هغه برخه وای له 12 مورسل له 13 مورسل چې فن او حرفه زده کی، او هغه 20 فیصد کې خلک بیا کوشش کوي چې پانتونونو ته لاړ شي او اداري کارونه وکړي. په افغانستان کې څوک تعلیم کوي؟ یوازې ادارې ته مخه کوي، او که څوک په عادي ژوند هم کوي او کار کوي هغه بیا یوازې فزیکی کار باندې اتکا کوي، همداسې نه ده؟
بله بله، ګوري یو مثال به زه تاسو ته، په افغانستان کې که تاسو وګورئ مشکل دا خبره ده چې هیڅ دغه مسایل په نظر کې نه نیول کیږي. مثلا په پخوا وختونو کې همداسې و، با مثلا شل 15 کابل پوهنتون کې استاذي کړی، او هلته ما لیدل ټول کوشش دا و چې طب ته لاړ شي، ټول کوشش دا و چې حقوق ووایي، ټول کوشش دا و چې مثلا پولیس ته لاړ شي، هیچا بل فاکولټی ته زړه نه ښه کاوه، ځکه چې دوی هغه واقعیتونو ته نه کتل چې دغه وطن څومره دغه مسلک ته ضرورت لري،
خصوصا زراعت او فارمیسی ته.
اوس زه به تاسو ته یو مثال وایم. زه د طب په پوهنځي کې استاذم، هلته مونږ د صحت عامې د وزارت په سطحه نرس او قابلیت دو چنده درې چنده ضرورت درلوده نسبت ډاکتر ته. لیکن هغه وخت کې هغه دولتونه نه نرس دومره ټریننګ نه فارغ ورک او د قابله دوی فقط ډاکټر فارغ او ځکه چې دغه نظام دغه سوي چې هر څوک امتیاز لري هغه امتیاز باید هغه ته ورسي او دې شل کاله کې هم دغه سوي شو چې حرفوي مکتب بیخي جوړ شوی نه ده که جوړ شوی هم ده ډېر کم لیکن د داود خان په وخت کې اول خو دغه سیستم د تعلیم تربیې داسې و چې مسلکي کېده د اتم صنف یو کانکور و بیا د دولسم صنف بل کانکور و اجتماعي نه به ساینس ته نشو تلی د ساینس نه به تخنیکي ته نشو تلی دغه یا د اجتماعي نه به تخنیکي ته نشو تلی دا ټول کټګورایز کېده بیا کله چې یو کس د دولسم نه به فارغ شو هغه به مشخص فاکولتی ته ورغی د هغه فاکولتي نه به چې فارغ شو مشخص بشه چې د سینا بل ځای کې بل وزارت کې کار نشي کولی مثلا د ادبیاتو د فاکولتي فارغ تحصیل د وزارت تعلیم تربیه وزارت تحصیلات عالی کې کار کوو یا مثلا که د ژبې د برخو مثلا اکادمي علوم راډیو په ورځپاڼو کې پدې ځای کو داسې نه وو چې د ادبیاتو نه فارغ شي هغه په وزارت خارجه کې کار
نه خو مشکل په دې کې و چې له ادبیاتو نه به فارغ و هغه د ادبیاتو په برخه کې به داسې نه شوی کولی نو هغه صرف هغه عادي سواد نه به استفاده کوله له بل دفتر ته به ورتلل مننه اتمر صاحب د یو دوه اورېدونکو انتظار پاتې شول دا به هم راواخلو مهرباني وکړئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام دی
سلام علیکم صاحب
وعلیکم السلام احمدی صاحب تاسو یاست شراغلی
او روغ او مننه روغ شوی ته منوتم سلامونه شبر صاحب وخت زموږ تاسو ګورو افغانستان کې هغه چاپ اصلاح باندې هغه تیر ورځ ما افشار دا خبر کړ چې ګډوډي تقریبا وګرځي یو یو په دې چاس دنې تقریبا وګرځي بیا هغه د کارته وګور کوي چې بغوند نه پیږي هغه کارواله شي د کار هغه هم سوند سری د خپل سوند سری نو په ټوله کې دا مرسته وکړه خبر وکړه یان موږ د شغل سم یو مقر نه جوړ کو دا د شغل یې په لپاره نو دا چې بعضی د غریبانو زمون شي دی نه به کار ګرځي دا ورشه ته ویل پز دا کی نو یا رنگ ماجی دا کی امسره وای رنگ ماجی دا کی تقریبا د دې شډول شغل نه دی تقریبا هغه ته اخر ګټ حاصل کیږي او یم انسان چې شبر صاحب حسینی دا نو وګړه خارج تر څه افغانان دي غیر قانوني نو دا خلک ته وځي کې وګړه تقریبا د رسنور کلا خلک سره چې په استراب نه فازاب وسره دي ته شغل په اوس دکې یا زبر اوس دکې یا نور کار عمر اوس دکې نو بیا خپل هغه سره ستومانی افغانان وګړه په دغه خپل باندې وخت چې موږ ورو دک مخکې نشویر شبر صاحب کې افغانان به کار دي ځوانان زمیان زمين کوټی دي یعنی په ټوله کې موږ زیاتره ګورو بیا دا د بازي غریبو زمون شې دي تقریبا د شپې هغه کې برخه اخلي یعنی دغه رنگ ماجی کې یا ورنګ کاری کې نو زیاتره دکانونو کې وینم مستر خانو کې نو هغه وګړه بیا دوه درې کال بعد خپل دکان وځي تقریبا بیا د خپل شاګردان لري نو زیاتره خلک به څه پوښتنه لري بیا یې کوي یو ته حکومتونه خو شبر صاحب زیاتره خلک به څه ګرځي چې هغه وسی خلک دي تقریبا یو وسیجی لري تقریبا د څه دغه کورنۍ خلک کې وګوره بیا تاسو یو
دلته احمدی صاحب یو بل شوم ده حکومتونه عادتا په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې حکومتونه تمر گنجائش نه لري ټول خلک جذب کړي خلک باید ځان د خپل کار پیدا کړي اوس ګوره یو څوک پانتون وای
بله
یو څوک پانتون وای د ته نه ګوري سي زه دغه فاکولټه وایم آیا په دې کې کار ستا ک نهسته صرف د نوم لپاره وای او په اروپا کې دغه د اتمر سه هم په اروپا کې ژوند کوي په اروپا کې لوی برخه خلک دې ته ګوري سي ل دې دولسه مفارقي شي په دې چورت وهلې وارل مخه فکر کړی سي زه باید څه شي وایم چې ما ته کار راکې او په غلار کې بیا زه ډوډۍ پیدا کمه نو د افغانانو اوس مثلا ایران ته ځو خو چرت نه وهي سي په ایران کې کوم کارسته مثلا د اوس فاطمه محمد خان له ایران را سره د خبرونه کې ټول له دوی نه واورو احمدی صاحب تاسو را سره وسه فاطمه محمد خان څنګه د کوم افغانان چې تاسو درځي فرزند شیراز کې چې تاسو یاستي دوی ته هنرونه د شانس د کړی وي او کنام د سي ورشو بیا کار کوي
شوګر صاحب کوم هغه افغانان چې مخکې راغلي دي یا په خوا راغلي دي په غو شرایط کې په غو وخت کې افغانانو مدارک چا درلودل چا د دې مثلا تولد د ایران سوي دي غو خپل کار کې سبزه کړی ده مثلا مختلف کارونه دي لکه کاشوکاری لکه څنګه نما لکه الموتور بندي